بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د کب د میاشتې شپږمه، د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 15مه، او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د ډونالډ ټرمپ د لاسوهنکې کړچار او د امریکا او د اروپا اختلافاتو زیاتېدل نومیږي. ورپسې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د غضب، د ظلم او د استکبار په مقابل کې مقاومت ختمیدونکی نه دی. ایران به د اسرائیلو تیری ته پریکنده ځواب ورکړي، او امریکا هماغه راز د ایران پر ضد لاپو ته دوام ورکړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د غضب، د ظلم او د استکبار په مقابل کې مقاومت ختمیدونکی نه دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی په ایکس انټرنیټ پاڼې کې، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود عبري پاڼې ولیکل، دښمن پوه شي چې د غضب، د ظلم او د استکبار په مقابل کې مقاومت ختمیدونکی نه دی، او د خدای په اذن سره به منزل مقصود ته د رسېدا لپاره دوام ولري. خامنهای ډاټ آی آر سایټ په ویګه چې د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 15مه نیټه وه، د ستر مجاهد شهید سید حسن نصرالله او د شهید سید هاشم سپیودین د جنازې د مراسمو په مناسبت په عبري ژبې باندې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر دغه خبره خپره کړه، دښمن پوه شي چې د غضب، د ظلم او د استکبار په مقابل کې مقاومت ختمیدونکی نه دی، او د خدای پاک په حکم سره به منزل مقصود تر رسیدا پورې دوام ولري. ایران به د صهیونیست رژیم هر ډول ګواښ ته پریکنده ځواب ورکړي. د ایران د سپاه پاسداران د حضرت خاتم الانبیا علیهم السلام د مرکزی کیمپ کمانډان وویل، د ایران د ملت د ګټو پر ضد صهیونیست رژیم هر ډول ګواښ له اسرائیل او د امریکا د بشپړ ملاتړ په توګه جاجول کیږي، او د ایران وسله وال ځواکونه پریکنده اقدام ترسره کوي. د ایران د سپاه پاسداران د حضرت خاتم الانبیا علیهم السلام د مرکزی کیمپ کمانډان بوری جنرال غلام علی رشید په کونارک سیمه کې د پوز د سمندري ځواک په دریمې سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ذوالفقار د ګډي پوځي مانوري د کمانډانانو په ټول کې ویل، د وسله والو ځواکونو او د موسسو کلنې پوځي مانوري به تحولي کړچورونو او د ټولو قواو د موظم کمانډان د تربینونو پر اساس پلانیږي او تصویریږي او دغه را تصویبیږي. او هر کال په متوسط ډول ډیر ستری پوځي مانوري او په لسګونو نورې تخصصي مانوري د لوی درستیزوالې او د کمپ لخوا هدف گزاري کیږي او مؤسسو ته اعلانېږي. هم هغه ویل اوس څلور میاشتې کیږي چې صهیونیست رژیم د ایران له قدرت څخه په غلط رویت سره امریکا او اروپایي هیوادونو او د سیمې ځینو هیوادونو ته د دوکې د ورکولو کوشش کوي. صهیونیست رژیم په خپل او یک کلان شرمونکي او تېرېګر ژوند کې تل هغه انځور چې په رسنیو کې د خپل قدرت په حق لانځوروي هیڅکله په نیواکي پلیستین کې له حقیقي تصویر سره سمون نه خوري او په همدې دلیل په دایمي ډول د موجودیت د ګواښ په احساس سره له مقاومت جبهې څخه په ویره او دایمي ډول ماتېده کېده او دا ټول شیان د هغو دروغو د ویلو لګښت چې اسرائیلي وایي. هغه په پای کې وویل موږ صهیونیست رژیم امریکا ته له اسرائیل څخه د خپلو هر اړخیزه ملاتړونو په دلیل خبرداری ورکوو. د ایران د ملت د ګټو پر ضد د صهیونیست رژیم هر ډول کوشش له اسرائیلو د امریکا د کامل ملاتړ پر اساس ګڼل کیږي او د ایران وسلوال ځواکونه به پریکنده اقدام ترسره کړي او د تیرایو په مبدا او په لاره کې له اسرائیلو سره په مرسته کوونکو اډو او امکاناتو په کارول شوي په ځا باندې به بریدونه وکړی شي. زمون خبر یال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک به یوی بیانی کی ویل د شهید نصرالله او د شهید سپی الدین له حماسه ډاکا پورتامینا جنازه مراسمو خودله حزب الله ژوندې دي او مقاومت د دنیا د پتیلې ملتونو پر رګونو کې دوام لري. مېر خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په یوی بیانی کی ویل په بیروت کې د شهید سید حسن نصرالله او د سید حسیم سپی الدین د جنازو پرتامین او حماسي مراسمو څرګنده کړه چې حزب الله غورځنګ ژوندی دی او مقاومت د دنیا د پتلیلیو ملتونو په رګونو کې همغراز جاری دی. د دغه بیانیې په یوې برخې کې ویل شوي دي د لبنان د مقاومت د مجاهد او د شهید مشر سید حسن نصرالله او د سید هاشم سپی الدین د جنازې مراسم او د خلکو پرتامین او حیرانوونکي بدرګه کول او د اسلامي امت د دښمنانو د شیطاني ارزو د غوښتنې پاپورټات په بیروت فضا کې د صهیونیست رژیم د جنګي الوتکو له ګواښ څخه د ډک او له سپکاوي څخه د ډک اقدام په سیوري کې د بېلابېلو ملتونو قومونو او سلیقو د خلکو ملیونی ولولناک او زیات ګډون د اسلام د قدرت د درنښت او د ګران لبنان د ملي پراخ بنسټ او وحدت او د صهیونیست ضد مقاومت د انګازې د نړیوالېدا سبب شو. هر پتیاله انسان باید تل شهید نصرالله او سپی الدین یاد وساتي. اس نه خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکی شرفتمندانه مقاومت او د عزتمندانه ژوند او د برخلیک د ټاکلو د حق د احقاق لپاره د فلسطین د خلکو له جایزې مبارزې د ملاتړ بیلګه دي. اسماعیل بکی همنا په ایکس انټرنیټ پاڼې کې په پیغام کې د لبنان د حزب الله اسلامي مقاومت غورځنګ د مشرانو شهید سید حسن نصرالله او د شهید هاشم سپی الدین د جنازې د مراسمو په حقلولی کال باید هغه کسان چې د دنیا ژر تیریدونکی ژوند د اخیری لا تل پاتې سره سره مبادله کوي د خدای په لاره کې وجنګیږي او هر څوک چې د خدای په لاره کې وجنګیږي او وژل شي یا په دښمن باندې بریالی شي نو هغوی ته به د ژوند انعام ورکړو. امریکا هم هغه راز د ایران په حق له لاپو ته دوام ورکړی. ایرنه خبر یا ژانس راپور کړی د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټز لا فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د ایران په باره کې لاپې ووهلې او ادعا یې وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ټولې لارې پر میز شته. مایک والټز زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده چې له جنګ پرته پړاو به ولرو خو د اسرائیل لپاره ټولې لارې پر میز شته چې د ایران اټومي تجدید بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټز د فاکس نیوز ټلویزیون دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې صهیونیست رژیم باید د ایران په اټومي تاسیساتو باندې حمله وکړي دا وکړه ټولې لارې پر میشته کچیر ایران په اټومي زمینی کې خپل ټول فعالیتونه پرېږدي نو موږ به مطمئنن د هغوی هرکلی وکړو خو په عین حال کې هغوی اټومي وسلې نشي لرلی او ټولې لارې پر میشته چې له دې اړخه اطمینان لرو. هغه د امریکا د نظر وړ د لارې په هکله نور توضیح ورنه کړ. د امریکا دغه ادعا په داسې حال کې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په ځالونو ویلي دي چې اټومي وسلې د تهران په دفاعي ډاکټرین کې هیڅ ځای نه لري. د شهید سپی الدین پاک مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان ګډ شمیر خال د حزب الله داروخا د اجرایی مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د لبنان جنوب کې راغونډ شوی دی. د لبنان د حزب الله د اجرایی شورا وخاد مشر سپی الدین پاک مړی نن د لبنان په جنوب کې په خپل زیږنځای دیر قانون النهر کلی کی خاورو ته سپارل کیږي. په دغه مراسمو کې ازاداران په دیر القانون نهر کلی کې لاریون کوي او ټاکل شوی دا د لبنان د خلکو په پراخښون سربیره د هیواد رسمي چارواکي او د نورو هیوادونو مسولان هم پکې ګډون وکړي. د لبنان د حزب الله در وخت مشر د جنازې مراسم د قدرت ننداره و. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د قطر الجزیره ټلویزیون د لبنان د حزب الله غورځنګ در وخت مشر حسن نصر الله د جنازې مراسم د قدرت ننداره وبلله او زیاته کړه د حزب الله قدرت له خلکو دی نه له وسلو. الجزیره ټلویزیون زیاته کړه حزب الله غورځنګ وښودله چې دغه غورځنګ قدرت له وسلو څخه له ډکو مرکزونو نه دی بلکې له ولسي ملاتړ څخه دی. الجزیره ټلویزیون د لبنان د حزب الله در وخت مشر حسن نصر الله په دستورو کې د لبنان د نورو هیوادونو زرګونو خلکو ګډون ته په اشاره سره ولیکل. د لبنان لسګونو زرو خلکو پرون د خیری ځل لپاره د خپل اروخاد مشر حسن نصر الله لمړي سره خدای په امانی وکړه. په لبنان کې د الجزیره ټلویزیون خبریال زینت هیزر چې د شهید نصر الله د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و د حزب الله د روخاد مشر په حق له د لبنان د خلکو د احساس په باره کې ویل. حزب الله د لبنان په شیعیانو کې زیات پلویان لري او نصر الله د شیعیانو د ټولنې لپاره د پلار په شان و. د الجزیره یو بل خبریال علي هاشم د شهیدانو او سالار نصر الله د جنازې مراسم د قدرت ننداره اعلان کړه او وی ویل د نصر الله د جنازې په مراسمو کې حاضر مطامیان راغلي دي چې وایي موږ اوس هم قدرتمن یو. هغه د لبنان د لسګونو زرو کسانو د بسیج کولو لپاره د حزب الله توان او د دومره سترو مراسمو ترسره کول د حسن نصر الله له شهادت وروسته د دغه ډلې د ژوندیتوب نښه وبلله. د الجزیره ټلویزیون خبریال علي هاشم بیا زیاته کړه د سوریې له بدلونونو او د اسرائیلو د جنگ له اغېزونو سره سره د لبنان حزب الله غوښتل د حسن نصر الله د جنازې په دغو مراسمو سره دنیا ته وروښيي چې خال د لبنان د حزب الله غورځنګ وسله ده. حماس تر هغه وخته چې فلسطیني بندیان خوشي نه شي خبرې نه کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ یو مشر باسم نعیمی ویل دغه غورځنګ به له اسرائیلو سره د منځګړو له لارې د اوربند په موافقې کې د راتلونکي اقدام په حق له خبرې ورنه کړي، مګر دا چې د اسرائیل رژیم له موافقې سره سم د فلسطینی بندیان خوشي کړي. هغه زیاته کړه د هغو فلسطینی بندیانو له خوشي کېدا مخکې چې د شپږو سهونیستانو بندیانو د خوشي کېدا په بدل کې پړه موافقه شوې ده، حماس غورځنګ به د اوربند په موافقې کې د ورپسې اقدام په حق له د منځګړو له لارې له دښمن سره هیڅ ډول خبرې ونه کړي، مګر دا چې فلسطینی بندیان خوشي شي. خو ګوردونکو اوس به د افغانستان په حق را یو راپور درته وړاندې شي.
په ختیځو څلورو ولایتونو کې به څه باندې 1,300,000 له 50 کالو کم عمر لرونکو کوچنیانو ته د ګوزړ ناروغۍ واکسین ورکول شي. چارواکي وایي د پخوا په پرتله د واکسینو د پوښښ کچه لوړه شوې چې ورسره په شرایطو برابرو ماشومانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف په دې ولایت کې د ماشومانو ګوزړ ناروغۍ پر خلاف د واکسینو کمپاین د پرانستې پر مهال وویل په ختیځو ولایتونو کې به په ټولیزه توګه څه باندې 1,300,000 له 50 کالو څخه د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ پر خلاف د واکسینو چاسکی ورکول شي چې پروانه یوازې 9,400 تنه په ننګرهار ولایت کې دي.
خارج سهو کې بده تطبیقی کی زمون کمپین به څلور ورځې دوام کوي. مخکې زمون کمپین نه درې ورځې و، اوس څلور ورځې زمونږ ټارګټ هم زیات شو 9,00,000 او 12,000 ماشومان به بدی کې شي کېږي او واکسین کېږي. د حدیث په کته 10,00,000 او 6,000 ماشومان دي ټول دي حدیث دي مشرقي زون په سطح باندې دا واکسین کېږي.
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ول د ماشومان ګزړ ناروغي د مخنیوي په پروسه کې د خلکو د عامه پوهاوي په موخه دینی عالمان ګمارلي چې دې چارې د واکسینو د پوښښ ساحې په زیاتوالي کې مرسته کړې ده. هغه وویل چې دا ځل د تیر په پرتله په شرایطو برابرو ماشومانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. مولوي امین الله شریف وویل په دې حوزه کې د واکسینو کمپاین پر وړاندې پام وړ خنډونه نشته او یوازې څو محیطي واقعې موجودې دي چې د ډېرې اندېښنې وړ نه دي. په دې مراسمو کې د ننګرهار پوهنې او حج اوقاف ریاستونو مرستیالانو هم له دې پروسې سره د عامه پوهاوي په برخه کې د مرستې کولو ډاډ ورکړ.
او د دې اهمیت په رابطه باندې به انشاءالله رحمان ټولو زده کوونکو ذهن او فکر ته خبر رسو د منبر لاره به ان شاء الله الرحمن وضاحت ورته کیږي.
د ماشومان او ګذر ناروغي پر وړاندې دا کمپاین مڅلو ورځې دوام وکړي. دا کمپاین ورسره لاغې تر سره کیږي چې د هیواد په لویدیز ولایت بادغیس کې د 2015 کال د ګذر ناروغي لومړی مثبت پیښه ثبت شوې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د حسن نصرالله د جنازې مراسم وښودله چې حزب الله اوس هم محبوبیت لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بریتانیا ګارډین رسمانی پرون په داسې حال کې چې د شهید سید حسن نصرالله د جنازې د مراسمو رسندوی پوښښ په اجنډا کې شامل کړ. ولی کال د حسن نصرالله د جنازې په مراسمو کې د خلکو زیات شتون د خودنه کوي چې حزب الله هم غراز په لبنان کې یو محبوب سیاسي قدرت دی. ګارډین رسپانه د غراز په دغه مراسمو کې د حزب الله د مشر شیخ نعیم قاسم وینا ته هم انعکاس ورکړی. ولی کال شیخ نعیم قاسم په خپلې وینا کې ویل دغه غورځنګ به د حسن نصرالله لارې ته هم غراز دوام ورکړي. شپېته فیصد سیهونستان د جنگ له پیلولو سره مخالف دی. نه خبری اژانس راپور کړی په نیوکی ټاټوبو کې د ترسره شوي نظر سنجی پر اساس شپېته فیصد سیهونستان د بندیانو د تبادلې لپاره د موافقه په غزه کې د اوربند له ماتې سره د مخامخ کولو او په دغه سیمه کې د جنگ د بیا پیلولو لپاره د نیوګر رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له هڅې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د دغه نظر پوښتنې پر اساس د سیهونست رژیم نیوګر د څلورشتم ټلویزیون لخوا شوې ده. شپېته فیصد خلکو چې پوښتنې ترې شوې دي وویل چې دوی د جنگ د بیا پیلېدا ملاتړ نه کوي او 55% نورو هم سمدستي د جنگ له بیا پیلولو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران یو قدرمن اردن کو اوس بیوا سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې د ډونالډ ټرمپ لاسونګه کارچار او د امریکا د اروپا د اختلافاتو زیاتېدل نومیږي. وقت د امریکا او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا رسیدا سره هم د اوس د اوکراین د جنگ د څلورم کال په درشل کې دغه جنگ د ختمولو او له اوکراین سره د مرستو د دوام او له روسیې سره د چلند څرنګوالي په باره کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي. په دې سربیره اروپایي هیوادونه په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهونکي کړچار په هکله سخت اندېښمن دي. له اوکراین سره د مرستو د دوام او له روسیې سره د سولې د شرطونو په باره کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د اختلافاتو په زیاتېدا سره د اروپایي هیوادونو او د امریکا ترمنځ هم اختلافات زیات شوي دي او دغه لویدیز هم تړونونه هیوادونه له مخکې څخه زیات په ټاکر کې شوي دي. دغه اختلافات د اوکراین د جنگ په باره کې د امنیت شورا د پریکړه لیک د خبرېدا په هکله رامنځته شوي دي. امریکا په تېرې شنبې ورځ د هغه پریکړه لیک د مسودې د څنګ تکولو غوښتنه وکړه کومه چې اوکراین د اروپا په ملاتړ سره له روسیې سره د جنگ د دریمې کالیزې لپاره تنظیم کړې وه. دغه چاره سبب شوه چې امریکا او روسیې په یوې جبهې کې او اوکراین او اروپا په بلې جبهې کې ورشي. په دې ډول چې دغه چاره په ټولو تیرو څلورو کلونو کې په یوې تر ټولو جدي اټلانټیک رخوا اختلاف بدله شوې ده. امریکا لومړی د اوکراین او د اروپایي اتحادې لخوا د برابرې شوې مسودې له متن څخه ملاتړ کولو ډډه وکړه او بیا یې په دوشنبې ورځ خپل پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د رایې چولو لپاره وړاندې کړ. امریکا په تېرې جمعې ورځې هم ورته پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړی و. امریکا او اروپایي هیوادونو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې واشنگټن به د اوکراین له مسودې سره مخالفت وکړي او له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې کیپ له خپل متن څخه د شاته کولو لپاره تر دباو لاندې ورولي. د ټرمپ حکومت په تېرې جمعې ورځې د اوکراین له چارواکو غوښتل خپل مسوده څنګ ته کړي خو اوکراین دغه غوښتنه رد کړه. په عین حال کې برېټانیا او فرانسې هڅه وکړه امریکا د خپل متن بدلولو ته قانع کړي خو واشنگټن ورسره مخالفت وکړ. د اوکراین وړاندیزې پریکړه لیک روسیې نیخ بنیغه د اوکراین د جنگ مسوله معرفي کوله. په داسې حال کې چې د امریکا درې مدعیز متن د جنگ د چټک بندولو او د اوکراین او د روسیې په عمومي جنگ کې د انسانانو په مړینې خوشنیت څرګندولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اقدام لپاره د امریکا د با وروسته له دې راځي چې ولسمشر ټرمپ د اوکراین د جنگ د ختمولو په باره کې د خپلې پخوانۍ ژمنې د تحقق په لړ کې پراخې هڅې پیل کړي دي او د فروری په 13مه نیټه په عربستان کې د روسیې او د امریکا د خارجه وزیرانو د غونډې په ترسره کولو سره له روسیې سره نیخ په نیغه تعامل پیل کړ. همدا اوس اروپایي هیوادونه په تیره بیا جرمني او فرانسا او حتی برېټانیا په سخته د اوکراین د جنگ او له کیف سره د واشنگټن د پوځي او د وسلوالو مرستو د بندولو په باره کې د امریکا د کارچار د ماهیت په بدلې دا اندېښمن دي. د دغه جدید تحقق چارې تحقق به د اوکراین د جنگ د وسلوال او د مالی تامین لپاره په اروپا باندې د دبونو د زیاتېدا سبب شي. دا په داسې حال کې دي چې د اوکراین جنگ چې تر اوسه د روکی او د اوکراین د سلګونو زرو کسانو د وژل کېدا سبب شوی او په تیره بیا اوکراین ته د پام وړ تاوانونه هم رسولي دي، هماغه راز په شدت سره دوام لري. د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا په ډیرو وسلوالو پوځي مرستو سره سره له تیرو دریو کلونو راسې د اوکراین جنگ اوس هم دوام لري. تا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه.
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دا د ورځپاڼې ته د کتنې له خپرونې سره زه الیاس غرابیدی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر یو. لومړی به هم د ایران مطبوعات او ورپسې به د افغانستان په مطبوعاتو کتنه وکړو. هیله ده د خپرونې تر پای زموږ سره ملتیا وکړئ. www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی.
ایزانو لومړی هم رازو د ایران ورسپانه ته او دا هم جوان ورسپانه د ورسپانه په خپل لومړی پاڼه کې په لبنان کې د حزب الله د غرزنګ د پخوانی سرمنشي شهید سید حسن نصر الله د جنازي پرتمینو مراسمو ته کتنه کړې ده چې تیر وس په بریود کې د سلګونو زره خلکو د مختلفو هیوادونو پلاوی من جمله د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د پارلیمان مشر محمد باقر قالیباه په ګډون تر سره شو. دې مطلب عنوان دی د حزب الله د ولسی طوفان رس. او ورسپانه لیکي چې اته اتیا ورځې د لبنان او اسرائیلو رژیم ترمنځ د جنگ له ختمې دوه ورځې د حزب الله د دوو مشرانو یعنی سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې مراسم د لسګونو زرو لبنانیانو او د نړۍ له 15 هیوادونو څخه د 800 شخصیتونو په ګډون تر سره شو چې د لبنان په ولس کې د دې غورزنګ د پیاوړي جړې خودنه کوي. جوان زیاتی چې د نړۍ لا زیاتو هیوادونو په تیرا بیا عربو هیوادونو څخه زیات کسان لبنان ته ورغلي وو. یوازې 6000 عراقیان د جنازې مراسمو لپاره بیروت ته ځنه رسولي وو. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې و چې د لبنان حکومت لا هم په پروازونو کې لانجې جوړولې او د ایران الوتکو ته د ناستې اجازه نه ورکوله، خو سره له دې په زرګونو بهرني میلمانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون په موخه بیروت ته ځنه رسولي وو. د مطلب په یو برخه کې جوان ورسپانې د امریکا د کارنګي فکری کوټې د منځنی ختیځ د مسول مهند اجلی ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي د جنازې یو داسې مراسم چې پکې سلګونو زره کسانو برخه اخیستې وه ټولو ته څرګندوي چې حزب الله غورزنګ لا هم ژوندی دی. جوان رسپانه هم دا شان په یو بل مطلب کې بیا د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو لا لوري د اسیرانو د تبادلې په بهیر کې د خند په حق لیکي نتنیاهو یو ځل بیا هوکړنه سرغړونه کړې ده. د ورسپانې له راپور سره سم د غزې د اوربند هوکړې د لومړي پړاو په چوکاټ کې د بندیانو د تبادلې ورستنې پړاو په داسې حال کې پاتې ورسېده چې دا ځل یوازې 73 اسیران خپلو کورنیو ته حواله شول او 602 فلسطینی اسیران چې ټاکل شوی وه د خپلو کورنیو غېږو ته ورشي د نتنیاهو په حکم لا هم په بند کې د خپلو اولادونو د قتلو په ارمان کې پاتې دي. جوان لیکي سره لدې چې د حماس غورزنګ د خپل خنی د خودلو په خاطر شپږ سو نسټي باندیان خوشی کړ، خو د نتنیاهو کابینه په خپل وعده باندې عمل و نه کړ او د فلسطینی اسیرانو د خوشی کولو څخه په سر راونی سره دوربند هوکړې طرف خو لاندې کړ. تل ابیب دغه اقدام په توجیه کولو کې دی اکړی چې ترغه پورې شي حماس غورزنګ د اسیرانو تبادلې په مراسمو یا دستورو کې لاس پکوونکو اقداماتو لاس وانخلي، فلسطین اسیران نه خوشکې.
در من اوریدون کوس با هم راسو دا تهران چاپ جامع جمع رسپانی تا دا غو رسپانی یو مطلب خبر کرده چه انوانی دا جوکر غزاره دل. رسپانی لکی چه دا ترامپ خبری چه پکشه لزلنسکی سخه دا دکتاتور پا توگه یادوانه کرده و دا دیه شودن کوی چه دا روسیا و اوکراین جنگ اخپل و رسته و رزو ترسه دلی او شاید پا دی خطر مکان نور دا اوکراین ملاتر نکبی زکه چه زیاده پیسه زلنسکی تاور کر خوکومه پایله ترلاسه نکره. په دغه مطلب کې دی ته اشاره سوې ده چې ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړی پړاو کې له زلنسکي څخه غوښتي وه چې د هغه د ډیموکرات سیال جو بایډن د کمپنیو په هکله چې په اوکراین کې فعالیت کول د فساد اړوند څېړنې وکړي، خو زلنسکي ورسره مخالفت وکړه. ورسپانه لیکي کله چې ټرمپ ماته وخوړه او بایډن ولسمشر شو، هغه له اوکراین سره مرستې زیاتې کړې او کابو سل میلیارد ډالرو په ارزښت یې زلنسکي ته وسلې او پیسې ورکړې. جام جام لیکي چې د ټرمپ په بیا ځلې ولسمشر کېدو سره هغه اعلان وکړ چې نور به اوکراین ته پیسې ور نه کړي او له روسانو سره به روغه او جوړه وکړي. اوس د ټرمپ دا دریز اوکراین ته اندېښنه رامنځته کړې ده چې امریکا د خپلو ګټو په لړ کې اوکراین په روسیې باندې خرڅ کړي. ورسپانه همداشان یو بل مطلب کې بیا د ایران په خلاف د ټرمپ دسیسې ته کتنه کړې ده چې د مطلب عنوان یې دی د تیلو تلکه. جامی جام لیکي چې د ټرمپ حکومت په عراق کې د کردستان په اقلیم باندې د تیلو د صادراتو د زیاتولو لپاره فشارونه راوستي دي، څو له دې لارې په مارکیټ کې د ایران د تیلو د صادراتو تشه ډکه کړي. ورسپانه لیکي چې د ټرمپ حکومت په هندوستان او چین باندې هم فشارونه زیات کړي دي چې له ایران څخه د تیلو د رانیولو بهیر بند کړي، څو له دې لارې ایران سره د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي او ورڅخه امتیاز واخلي. په دغه مطلب کې وړاندوینه سوې ده چې که څه هم ټرمپ ممکنه ده په هندوستان او چین باندې فشارونه زیات کړي، خو دغو دوو هیوادونو له ایران سره د خپلو تاریخي اړیکو په خاطر به له ایران څخه د تیلو د پلور بهیر بند نه کړي، بلکې ممکنه ده د فشارونو په خاطر د تیلو د رانیولو کچه ډیره ټیټه کړي.
زانو سپراشو دا افغانستان مطبوعاتو دا پسر که هم مسید ورسپانه تا کتنه کو دا ورسپانه لیکی چه تا الندی پولیسو نه افغان کدوال چه وختلی پا غیر قانونی توگا ملیشیا تا واولی نیولی دی. دا راپورت پا اساس دا کسان دا تایلند پا سویلی خار که نیولی شوی دی. پا راپورت که دا غراز راغلی چه دوا تا الندی موتروانان چه ملیشیا تا دا دغو کسانو دا لیگ دا مسئولیت پر غراز در لدم نیولی شوی دی. دا پا دا سیال که چه پا افغانستان که دی بی وزلی و بیکاری لکبلا دیر افغانان بیلا بیلو حوادونو تا پا غیر قانونی لارو دو تا مجبور شوی دی. ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي مرستیال د ازبکستان سفر لا راسته راوړنو ډک بللی دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال په خبرې کړي بیانیه کې چې د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ سرپرست حکومت لوړپوړی پلاوی چې په ترکیب کې د کابینې او شپږغړي او د سیکټري ادارو استادي شامل دي ازبکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون ماسپخین مهال کابل ته ورستانه شوي دي. مسیر زیاتی چې طالبانو اقتصادي مرستیال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لارسنی او سره د خبرو په محل یا سفر لا راستراوړنو ډک بل دی او زیاته کړی دا چې د خپل سفر پر محل د پاکستان لا لومړي وزیر د لومړي وزیر لمرستیال او یوشمیر ادارو له مسولانو سره لیدنې کړې دي. په دې لیدنو کې دوی خپل پرمختګونه او بحثونه درلودل چې مهم هغه د کرنې، برېښنا، ترانسپورت، سوداګري او د اوسمنې پټلې او نورو برخو کې.
قدر منور دون کوس په هم راسو 800 ورسپاین ته دغه ورسپاین لیکي طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې د روم په اساسنامې کې د افغانستان غړي توبې لغوه کړی دی. د ورسپاین په وینا د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا له دې اساسنامې سره یو ځای کېدل هیڅ حقوقي اعتبار نه لري او طالبان ځانونه د دې اساسنامې د هیڅ مادې رعایتولو ته ژمن نه ګڼي. بلخوا یو شمیر وسنی او پخوانی افغان ډیپلوماتان وایي چې د روم له اساسنامې وتل نه یوازې یو نړیوال اقدام دی، بلکې یو کورنۍ او قانوني بهیر هم دی. ورسپانه زیاتوي چې د دوی په وینا د روم له اساسنامې وتل باید د هر هیواد د حقوقي نظام او اساسي قانون له مخې ترسره سي. د دغو ډیپلوماتانو په وینا په مشروع نظامونو کې قانوني حکومتونه دا صلاحیت لري چې له نړیوالو تړونونو د وتلو وړاندیز وکړي. د دوی په وینا په پخوانیو حکومتونو کې دغه صلاحیت د ولسمشرۍ ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر غاړه و، خو هڅه سوب لیکي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا د افغانستان سفیر ټینګار کوي چې له دغه تړونه وتل د هغو جنایتونو په تړاو د محکمې صلاحیت له منځه نسي وړلای چې تر دې مخکې را په افغانستان کې رامنځته شي وه.
سن اور سپنت د کتنې پروگرام وخت دلته پایت اور سید هلا چې د استفادې وړ به ګرځیدلې وی تاسو کوي شي موږ سره د parstoday.is/ps لالار ارتباط ټینګ کړی او موږ پروگرام په حق لا خپل ارزښمن نظرونه موږ سره شریک کړي. همدار تاسو کوي شي په همدې ایمیل موږ سره د موږ د لیکونو یعنی هر کله راشه پروگرام په حق لا هم موږ سره نظرونه شریک کړي او د واتس اپ لاره موږ سره حتی خپل غږیز پیغامونه هم شریکول شي. تاسو د ارزښمنو نظرونو په تمبو پمدیز د تاسو لا درنه حضور اجازه کړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
هر کله
راشه
د تیران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو چې تاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ او رمټ وي. ملګرو په نننی هر کل راشه پروګرام کې زه امان الله زمانی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
ډیره ډیره مننه. زه هم په خپل وار هم تاسو ته زمانی صاحب او هم ګرانو مینوالو ته لمینې ډک سلامونه وایم.
علیکم السلام.
غواړم چې د پروګرام په سر کې زموږ په دې پروګرام کې د شاملې دوره لپاره ګرانو ملګرو ته د هر کله راشه د واتس اپ نمبر اعلان کړم.
سمه ده بالکل.
نو دوستانو دغه نمبر در سره ولیکې 00 98 919 شپږ شپېته 15 سلوېخت او شپږ سوه درې شپېته.
بله.
لدین علاوه زمانی صاحب ایمیل هم لرو مونږه چې ملګری په دغه پته باندې مونږ ته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه راستولی شي.
بالکل سمه ده.
نو د ایمیل پته مو ده pashto99@yahoo.com parstoday.ir/ps بیا زمونږ د ویب سایټ ایڈریس دی چرته چې ملګری د نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالب لوستلی شي. همداشان د ویډیوي مطالبو لپاره هم زمونږ ویب سایټ کتلی شي. درک یې دی iranradio.ir/ps. نو هیله ده چې ملګرو به دغه ایډریسونه ځان سره لیکلي وي.
بله.
زمانی صاحب که دې خوښه ای دلته به یو وړه شانده مو.
بله بالکل مې خوښه ده.
بیا به لیکنو سره راشو.
دوستانو یو ځل بیا درته هر کلی وایو ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې، او دا د ستاسو له خوا را رسیدلي لیکنې راخلو. ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي د دوی لیکنې به راواخلو.
لیکنې راواخلو.
شروع به کوو د ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال له خوا د رسول الله مبارک په دې ښکلي حدیث چې فرمایي: زه د علم او حکمت کور او علی ورده، او څوک چې حکمت غواړي نو له دې ورڅخه دې راننوځي.
جزاک الله محترم ډاکټر صاحب. بشکه چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح احادیثو کې هیڅ د شک ځای نشته.
بالکل بالکل.
او زمانی صاحب د قران پاک د آیتونو په شان یقیني او باوري سرچینی دي دغه حدیثونه.
واقعا دم دست دي.
نو ډاکټر صاحب دغه حدیث پاک په حق له تفصیلی لیکنه هم را لګلې چې ملګری په گروپ کې لوستلې او ګټه ترې اخیستلې شي
ان شاء الله.
اوس به په لورالای کې د خپل ګران او محترم اوریدونکو یوسف خان دلگیر صاحب لیکنه راواخلو چې ډیره مو د پسې راپېخه کړې ده.
سمه ده بالکل.
ډیر په زړه پورې شعرونه هم راستولې دي. نو زمانی صاحب که دی خواه خوی لملگرو سر به شریک کمان.
بلکل سمه ده. خو شعر راستولی ده فکر کمان.
بلکل شعر ویلی ده.
بله آوری.
وای چې وای پزان می شک د مؤمن زکر ازی، پزان می شک د مؤمن زکر ازی، مال د جنگ لنو مکر کر ازی.
بالکل بالکل.
او وی د خور پلو د در نه اور و نخلی، بچیا
بچیا
تاو د لټو پکر ازی. او بیا وای چې ز د خپل مرگ داوا پ
وکړما،
پچا وکړما، ز د خپل مرګ دا و پچا وکړما، هر یو گزار ل تربوزه کرا زی، او دا چې د لارې په دا امن بیرغ دا چې ولاړ دی
په
دا امن بیرغ، زما قاتل ل دې پاټه کرا زی،
زما قاتل ل دې پاټه کرا زی.
او بیا وی چې وی زما په قبر بواخه ولاړ وی،
دای
دې نکی یار،
دای دې نکی bale waqan.
او نو وی زما په قبر بواخه ولاړ وی، دلته چې امن تر اټه کرا زی، او په دغه تمه باندې ناس دې عاجز چې په انصاف
کلا
پز مکر رازی.
پز مکر رازی. بس انشاءالله چی انصاف براشی، او پتول نرهی که ده عدل و انصاف بهی لیو
انشاءالله.
نو نرهی مننکو محترم یوسف خان دلگیر صاحب، او دا راتا وای چی اوس ستاسو پسیمکی زموگ ده رادیو خپرونی صفا اوری دلگیگی کنا، زکا چی مخ کی تاسو ویلیو چی ده رادیو غاک سم ندرزی. بیا مو هم د لیکنو پیغامونو پته ما یو
بالکل زلګر صاحب د مونته و یاو دی حتی د ریډیو نه چې کوم خبرونه خبرې دی یو ویډیو هم جوړ کړو مونږ ته را لګلې و چې غږ بالکل ډیر خراب وو نو ان شاء الله چې دا ستونزه حل شي
ان شاء الله ان شاء الله. نو دلته اوس راځو قدرمن ماجد صاحب انور شاهین خانخیل صاحب د حضرت امام مهدی علیه السلام په مت کې یو خایسته کلام ویلی دی په گروپ کې د دغه کلام ویډیو هم خبره کړی
شي. بالکل بالکل
د اهل سنت او الجماعت د ناتخوانانو ډلې په خپل خوږ غږ ویلی او په کې سنی شیعه دیوبندی بریلوی اهل حدیث و غیره علمای کرام او عوام خلکو په کې ګډون کړی و. نو دغه کلام له پیښور نه د مینا مجلې لخوا تهران رادیو ته د خپرېدو لپاره را ډلې شوی.
بالکل بالکل
دلته غواړو چې له اوریدونکو سره
شریک کړو. نو بس ته په خپل خوږ آواز وایې زه به هم در سره پکې
بس تاسو ملتیا غواړم که سم زموږ آواز خو لیسل ویدلې دی فکر کوم چې د
زمینی تاثیر دی.
خو بس ادامه ورکو وای چې منتظرې د راتلو واړه جهان دی.
چې منتظر یې
درتلو واړه جهان دی هغه مهدی مهدی آخر زمان دی
کنه ډیر ښه
هغه نیازبین د پاک الله دی هغه ژغورون کوي د دنیا دی او د کائناتو مقتدا دی
ډیر ښه
وجود په موږ لوی فضل د سبحان دی هغه مهدی مهدی آخر زمان دی
ډیر ښه
بیا وایي چې هغه وارث د رسالت دی او هم خاتم د امامت دی بل مکمل د ولایت دی ځکه په ټولو مؤمنانو باندې ګران دی
هغه مهدی مهدی آخر زمان دی ډیر اعلی
بیا وایي چې هغه المسیح د پاک سرور دی فرزند د شاه علي حیدر
دی
د فاطمی د زړګي سر
دی کنه
د پیغمبر په کورنۍ کې لوی
شان دی
هغه مهدی
مهدی آخر زمان دی ډیر اعلی
بیا وایي چې له ظلم ډکه چې دنیا شي ظهور به حل د مولا شي له عدل ډکه به هر خواشی دغه حدیث د پاک نبی آخر زمان دی
هغه مهدی مهدی آخر زمان دی ډیر ښه
پوره نخی نخانی دی څرګند شوی علامی دی د الاجل الاجل هر خوا ناری دی چې و نخه انقلاب د ایران دی
او هغه مهدی مهدی آخر زمان دی ډیر ښه
آخر نی بیتونو کی وای چی شاهین فرقت کی بی قرار دی راتلو تسترگی پلار دی لهر ظالم نه انکار دی پټول جهانی حکومت پارمان دی حق مهدی
مهدی آخر زمان دی اللهم عجل لولیک الفرج و جزاک الله خدای دی شاهین صاحب ته اوږد عمر او روغ صحت ورکړي
ان شاء الله ان شاء الله
یو جهان مننه کو او د امام مهدی علیه السلام پر اتک سره به د دلگیر صاحب پر لګلی شعر کې پس مکه د امن او امان او انصاف هله هم پوره کیږي ان شاء الله
ان شاء الله.
نو زمانی سے بیا هم په پیښور کې پاتې کیږو له خایسته حیات آباد نه زمون قدرمن اوریدونکو اکبر علی صاحب د تیرې اونۍ د شروع په ورځ پاره چینار ته د مرستندوی شیانو په وډون کې قافلې باندې په کوزه کورمه کې د ترهګرو او شرغواړو کسانو د حمله د ټرکونو د سوځولو او پکې د بار شیانو او حتی د گاډو د پرزو د لوټلو غلا کولو په حق له ژوره خواشینی او اندېښنه څرګنده کړي
بس ولا بد خبر دی او خدای دی وکړي چې چاته دی پکې ظلم ونه رسیږي خو متاسفانه ظلمونه روان
دي. نو په خپل دغه لیکل کې چې ایمیل لارې را لګل د لیکي وایي د روژې مبارکه میاش را نږدې ده او په دې سخت ساړه او وورو کې د پاره چینار او د بره کورمې خلک له تیرو پنځو میاشتو راهیسې د خوراکي شیانو سونګو او حتی درملو له سخت کمی سره مخامخ
دي. متاسفانه متاسفانه.
او وایي چې وجه یې دا ده چې په کوزه کورمه کې یو څو ترهګرو پاره چینار ته تلون کې یوازنې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیخي بند کړې او پرانا ورځ بدماشي کوي او په لار تلون کې ګاډي لوټي او سوځوي او چلون کې وژني
بس د ډیر خوشنۍ ځای د قدرمن مجلس متاسفانه داسې ناوړه خبرونه اورو.
نو اکبر علي صاحب بیا یو پښتنه هم کړی دا وای چې وای آیا پر چنار تتلون کې د غلاره له پاکستانه بهر ده؟ آیا د دغه لارې د امنیت ساتل د پاکستان د پولیسو او امنیتی ادارو ذمواري نه ده؟ او که دا، نو خپل دغه ذمواري ولې نه پوره کوي؟ آیا وس او طاقت یې نه لري او که وجه بل څه ده؟
بله، اول خو ډیره مننه کوو د خپل ورور اکبر علي صاحب څخه. خو دا پوښتنه چې کړې واقعا د هر چا په ذهن کې هم دا پوښتنه دي چې تر اوسه لا بې ځوابه پاتې دي.
بالکل،
خدای دې وکړي چې دې ستونزو ته هغه د پاکستان حکومت ورته پوره رسیدنه وکړي، ځکه چې د روژې یادونه هم وکړه او روژه هم په مخ کې لرو.
او زماني صاحب خبرې خو ته کې، خو ما ته په دې خبره باندې یو لطیفه را یاده شوه.
څنګه لطیفه؟
وی په اجره کې لناس یو سپینګیری نه وی چا پوښتنه وکړه کنه، وی کاکا وی د ملک په دې روانو خرابو حالاتو او ناامنۍ ولې څه نه وایي؟ نو وی مشر ځواب ورکړه چې بچی ډیر څه ویل غواړم خو لخپل لجیل نه او د جیل نه وي د ځان د را خلاصېدو او ضمانت مې څوک نشته.
واقعت چې سمه خبره کړې ته، خو متاسفانه خلک خبرې ډېرې لري، خو په څنګ کې دا د جیل او د خلاصېدو خبره هم چې راسي نو بیا خلک څه نسي وایي.
بالکل،
بس خدای دې وکړي چې څوک دې د داستنو سره مخ نسي.
آمین آمین.
نو اوس څه کوو قدرمن ماجد صاحب؟ ادامه ورکو.
نو یو منټ نیم وخت لره. یو دا پرون په بیروت کې دغه جنازې موضوع هم مهمه وه.
بله،
نو تاسو که په دې اړه څه معلومات لرئ خو ملګرو سره هم شریک کړئ.
بس تاسو د جنازې یادونه وکړه چې په بیروت کې د لبنان د حزب الله د مقاومتي غورځنګ د تکړه مشر سید حسن نصر الله او د هغه د جانشین شیخ صفی الدین د جنازې پر تمین دستوري هم ترسره شوی چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو چارواکو او په لسهاو سره کسانو په کې ګډون کړی و. سید حسن نصر الله د روان المریز کال د تلې د میاشتې په شپږمه نېټه د اسرائیلو په سخته هوایي بمباری کې په شهادت ورسید او جنازه یې په یو نامعلوم ځای کې امانت ډول ایښودل شوی وه.
او نو بس الله دې د ظالمانو د ظلم وار تیر کی او دغه د اسرائیلو صهیونیستي رژیم دی الله نابود کړي او د مسلمانانو ړومبی قبله مسجد الاقصی او قدس شریف دی ترې الله خلاص کړي
انشاءالله الہ امین.
نو زما په خیال چې وخت لږ پاتې دی، زه خو یم چې یو وړه شان دمو کو بیا غږیزو پیغامونو سره دوباره راشو.
بالکل دمه بکو. دوستانو بیا هم درته ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راش پروګرام کې هر کله وایو او په لومړي سر کې راځو، ځکه چې قدرمن ماجد صاحب د غږیزو پیغامونو واردی. په لومړي سر کې راځو هم د محترم عبدالغفور حیدری صاحب خایسته ډکلمه اورو.
بالکل اورو.
چې دې ستړی کړم د ورځو له تکرار، چې دې ستړی کړم د ورځو له تکرار، اوس می خاوري بادوا پر هر لار، زه د خپل خاموشي په محفل بوجم، زه د خپل خاموشي په محفل بوجم، زه چې څه خو سره ووایو پر هار، د پسترګو می د تورو حلقو جان دی، چې په سترګو می د تورو حلقو جال دی، د چا سترګې می یادیږي تر سهارا، د چا سترګې می یادیږي تر سهارا.
چې د ستړی کړم د ورځو له تکراره، چې د ستړی کړم د ورځو له تکراره، اوس مې خاورې بادوه په هره لاره. ډېر الله درې صاحب یو جهان مننه، او بیا به هم راځي د تاسې خو خو شعرونو سره د خیره
انشاءالله.
قدرمن زماني صاحب، اوس به د بصیر الله مخلص صاحب رالېږلي شعرونه واورو. البته د شاعر او د غشان د شعر د ویونکی نوم یې نه دی خودلی، خو ډیر زبردست شعرونه دي، زما خو ډیر خوښ شو.
بس څه کوو،
په دې وجه مې وی چې ملګرو سره هم
شریک. بس یو ځای به ورته غوږ ونیسو.
بالکل.
څوک وایي وصلې نه بغیر نه کیږي، جنگ خو حوصلې نه بغیر نه کیږي، او ژوند او محبت نه بغیر یارخو مونس خدا سجدی نه بغیر نه
کیږي. دا بیا وایتا
مانا نه جون او محبت نه بغیر یارخو مونس خدا سجدی نه بغیر نه کیږي. او سوک وای حیا خدا غیرت خدی، سوک وای پیسې نه بغیر نه کیږي. او حسن پسپین رنگ کی قید دا چا وایل،
حسن پسپین رنگ کی قید دا چا وایل،
ګل ولې ګملې نه بغیر نه کیږي.
وا 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 ګل ولې
ګملې نه بغیر نه کیږي. مننه جی. او یلی ونو ځان ته ځان ته موزه، یلی ونو ځان ته ځان ته موزه، تک د قافلې نه بغیر نه کیږي.
کنه یار، بالکل یار.
مننه جی. او مور در نه خفه ده او جنت غواړي، حج خدا کعبه نه بغیر نه
کیږي. ای دا مړ یو شل زل راته وای یار.
مننه جی. مور در نه خفه ده او جنت غواړي، حج خدا کعبه نه بغیر نه کیږي.
دیر دا بیا وای راته
تیر مننه جی. مور در نه خفه ده او جنت غواړي، مور در نه خفه ده او جنت غواړي، حج خدا کعبه نه بغیر نه کیږي. او او وایز او شاعری خنوی منم خدا تینه بغیر نه کیږي.
نکی کرا
او جی. او دا قسی وګدی دی مړه پاتشه درمن لره دا به تاسو ته دالې کی
ارشاد جی.
دا قسی وګدی دی مړه پاتشه، دا قسی د شپې نه بغیر نه
کیږي. کرا بالکل نه
او جی. او ویخ مسافر زه هم ویخ یم، مینې شوګیری نه بغیر نه کیږي.
مینې شوګیری نه بغیر نه کیږي،
نه کیږي کنه.
بس دا ورسته شیره خاص ته مسافر د زړه غږ دی، نړۍ مننه کوو له محترم بصیر الله مخلص
صاحب نه.
د نورو ټولو ملګرو او اوریدونکو څخه هم ډیره ډیره مننه کوو چې پروګرام خوښوي اوري، او همدارنګه ملګرو که په پروګرام کې درته کوم کمی زیاتی او یا هم نیمګړتیا ښکاري، نو ضرور موږ خبر کړئ چې هغه لری کړو.
بالکل. دا پروګرام ستاسو پروګرام دی، ستاسو په لیکنو په غږیزو پیغامونو باندې روان دی، او ستاسو په خوښه به پکې هر قسم بدلون هم راځي د خیره
انشاءالله.
نو ستاسو د غږیزو پیغامونو او د غشان د خسته لیکنو شعرونو وغیرہ پتمه یو، وخت را سر نور نشته، نو په دې وجه در نه په همدې ځای اجازه غواړو.
بس تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارو.